به مسکو مسافرت کند تا به ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور آمادگی گرفته شود. و رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که حکومت این کشور یک وکیل حقوقی را به اتهام دروغگویی و افترا بازداشت کرده است. زینب طاهری ادعا کرده است که محمد سلاس، یک تن از درویشان گنابادی که در این هفته اعدام شد، به ناحق به جرم قتل 3 پلیس محکوم شده بود. خبرگزاری نیمه دولتی فارس امروز گفت که حکم بازداشت زینب طاهری به خاطر اظهارات دروغین و نشر تبلیغات در اینترنت که گویا محمد سلاس بیگناه بود صادر شده است. و در جام جهانی فوتبال روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 عصر به وقت افغانستان، دنمارک و استرالیا به میدان می روند. ساعت 7:30 فرانسه در برابر پیرو و بالاخره ساعت 2:30 شب آرژانتین در برابر کرواسیا مسابقه خواهند کرد. پایان اخبار.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پسپوک دی پروگرام کې بیا هم زحمت چې برل ظریف نظر سره ستاسو هر کله کې موضوع مده په افغانستان کې اوربند او د افغانستان کې سوله. د تیر سات په خبرونه کې زموږ یو میلمه د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواکو د وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مذاکراتو په مرحله کې یو، او دا خبره وکړه چې اعتماد رامنځته شوی دی او بل مرحله به دا وي چې مستقیمو مذاکراتو ته هیئتان وټاکل شي، او د ده په باور په بل مرحله کې به نړیواله ټولنه امریکا، ناټو، ایران، پاکستان په دې خبرو کې شکیل شي او پکې داخل بشي، او له هغه وروسته بیا د تطبیق مرحله ده چې افغانان د سولې مرحلې ته داخل شي او ورسی شي. په د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ترختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی و، خو طالبانو دغه اوربند لکه څنګه چې حکومت اعلان کړی په هغه ورځو کې ونه مانه، خو د اختر په درېو ورځو کې اوربند وکړ. له هغه وروسته د افغانستان جمهور رئیس د روانې جون میاشتې تر اخره پورې اوربند تمدید کړ، خو طالبانو له دې اوربند سرغړونه کړې ده. او په تېرو څو ورځو کې ازادي راډیو داسې راپورونه لري چې په لسګونو افغان پولیس او عسکر د طالبانو له لوري په جګړو کې وژل شوي دي. د طالبانو تر د حکومت تر وړاندیز وروسته په تیرو ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اوربند اعلان کړ چې په دغه اوربند ته په کتو یو شمېر نړیوالو څېړونکو هم دا نظر څرګند کړ چې افغانان دا توان لري چې په خپلو کې اوربند وکړي او په خپله کې د سولې مرحلې ته ورسیږي. پخوا په دې برخه کې شک کېده او دوی داسې باور کاوه چې نړیوال او د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید ټوله په اجماع سره دې مرحلې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سولې ټینګ کړي. خو دا هیلې ورسره پیدا شوې دي چې نه، افغانان په خپل هم کولای شي چې سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي. نظر
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای ما باز هم محترم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو ما در کابل تشریف دارن، و همچنان محترم آقای بسم الله وطندوست سخنگوی کاروان صلح دوباره برشان احترامات تقدیم است. اگر ضرورت شود به دیگه مهمانام از طریق تلفن وصل میشه. خب به هر حال حقانی صاحب محترم، در قسمت اول با صبر و حوصله بسیاری ها را گوش کردین و کمتر برتان فرصت آمد. در قسمت دوم انشاءالله تلافی میشه و تندوسه همچنان به شما. حقانی صاحب محترم، فعلا اگر ما از مسئله انتقادی اگر تیر شیم سر مسائل مثبت، اگر بیاییم این مسائل مثبت اگر از نظر بگذارانیم، مثلا امی خود کاروان صلح یک حرکت بسیار مثبت و عالی است. امیدوار هستیم که دیگه مردم هم کت از اینا قسمی که در قسمت اول شما هم فرمودین یک جای شون، و همچنان شرایط منطقه معلوم میشه که روز به روز به این مسئله مساعدتر میشه، و همچنان در سطح بین المللی هم بعض خبرها را شاید از نظر بگذارانین و به او توجه کنین بد نمیشه. مثلا از جمله رئیس جمهور امریکا خودش تجار آدم است و در مسائل تجارت خوب میفهمه و به اقتصاد امریکا زیادتر توجه میکنه و کوشش میکنه که مصارف بین‌المللی پایین بیاید. حتی در این روزا به مرفیقای قدیمی خود با اروپایی هم گفتن که او برادر عزیبا چاره تانه بکنین، ما دیگه نمیتونم، یعنی امریکا نمیتونه که تمام مصارف دفاعی شما را ما بتیم. یعنی طرف اروپایی ها در ناتو که هستن امو مصارف سعید تا تایق وقت سعید نمیدادن. حال امریکا یعنی در تاریخش هم نشان میده که قطعی یک مملکت نبوده که جای مثلا انگلیس های قدیم واری یا آلمان های قدیم واری یا فرانسوی های قدیم واری در الجزیره دیگه جای یک جای بگیرن و بازور مستملکه بسازن تگپا. یارم یک کمه که اگر از نظر بگذارانیم طالبان این موضوع را توجه بکنن که اگر واقعا وطن دوست هستن، واقعا به دین خدمت میکنن، یک کمه که مستقلتر فکر کنن از پاکستان کده و از دیگرها کده. حقانی سه محترم، شما این شرایط چه قسم میبینین؟ فعلا بخیل امیدواری ها زیاد از نظر تا نبیریم سه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که به همه کشور و باشندگان کشور افغانستان و جهانیان معلوم هست که افغانستان بیشتر در جنگ متضرر شده و ضررش به مردم عام است. من حیث یک عالم دین از رهبری طالبا و نظامیان طالبا جدا خواهش میکنیم که فوراً اوربان را اعلان نماید. اگر اوربان را اعلان نمی نماید، ملت و علما در برابرشان استادگی خواهند کرد. در آن صورت قسمی که شریعت دین محمدی برایش راه دارد، از آن راه استفاده خواهیم کرد و در مقابلشان استادگی خواهیم کردیم. قسمی که امریکا و رئیس جمهور امریکا چنین اعلان را کرده، اینها یک قسم در قضیه جنگ افغانستان دخیل هستند. تا جایی که من معلومات دارم از محابس مختلف در زمانی که خارجی ها محابس در دستشان بود و بندی ها را اینها مستقیم می گرفتن، من جمله بگرام، ما خودم از آنجا بازدید کرده ایم، ای برای من تثبیت شده که یک تعداد مردم اینها به جنگ وادار می کردن و ازشان تعهد می گرفتن. کسانی که تعهد می کردن آنها بیرون می بودن، آنها می رفتن، آزادانه می گشتن. کسانی که تعهد نمی کردن آنها در محابس در تکالیف مختلف می بودن. ببینین 225 میلیون دلاری که اینها به پاکستان کمک می کردن، این کمک به پاکستان نبود، این کمک با گروه طالبان بود از طریق پاکستان و ای برشان بسیار یک مشکل تمام شدن. در این صورت امریکا هم دیگر نمی خواهد که جنگ طولانی شود و آنها هم به ای وادار شدن که از طریق صلح و مذاکرات پیش برون. اروپایا هم به ای گپ می فهمن، همه ایشان و ای را درک کرده به هر قیمتی که میشه.
بله. مولوی سبقانی.
به هر قیمتی که میشه.
مولوی سبو بخشید. در بحرانیان خپل کرده. لیکن پس که چر تراشو بیا هم جگره دی افغانانو ده. که تر چو پوری افغانان پو خپلو که سر جور نشی. خارجی ولی تم ولی رو ولی امید ولی. نه زمان ما مطلب چشه و مولوی سب محترم. ده روانه اونی. په کابل کې هم یو شمېر دینی عالمان سره راټول شول او لکه څنګه چې تاسو ویل دوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند تمدید کړي. فرضیه ده تاسو ویل چې دوی بل عکس العمل سره مخامخ شي. فرضیه ده چې طالبان اوربند تمدید نه کړ، د افغانستان دینی عالمان باید څوک او څه کولی شي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دینی عالمانو قربانی ورکړی ده، وینې توی کړي دي. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی دی لنګرهار د علماو د شورا رئیس او د حج اوقاف رئیس، مونږه یو بیلګه لرو. د هلمند د علماو د شورا رئیس، دغه رنګې د زابل او د نورو مختلفو ولایتو کې مونږ علماو قربانی ورکړی ده، وینې توی شوي دي، شهادت رسېدلی دي. مونږ به له مرګ نه ونه بیریږو او هر هغه څه چې د الله جل جلاله امر دی، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم طریقې دی، د هغې هغه کوم روش چې د جهاد لپاره و هغه به مونږ ولس ته رسوو او موږ به اولس دې ته هڅوو چې هغه ډلې چې هغه په افغانستان کې اور تلمن وي د غیب مقابل کې ودرېږي. علما به له اولس سره یو ځای د هغوی په مقابل کې درېږي تر هغو افغانستان ته صلح راشي، افغانانو ته صلح راشي. دغه رنګې بیا هم موږ په طالبانو باندې تلمن وي. ګورې یو اساسي مشکل چې دی هغه
بله وبخښئ د علماو تر نقشه پورې فرضاً په دې تېرو کلونو کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لري دیني علما له جنو پرته اکثره فرضاً د جمعې په خطبو کې د سولې په باره کې خبرې نه کوي. له دې وروسته چې دینی عالمان په کابل کې راټول شول بیا دا خبرې زیاتې کړې. آیا فکر کوي که چېرته طالبانو اوربند ونه مانه دغه وازونه به زیات شي او د علماو له لورې به په بېلابېلو جماعتونو کې په کلیو کې په بانډو کې هم خلک سولې ته راوبلي؟
لکه څنګه چې تاسو ته او د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده، علماو په ولسو کالو کې له مختلفو جلسو له مختلفو پروګرامونو مختلفو کانفرنسونو نه دا غږ پورته کړی دی د میډیا له لارې نه، تاسو د میډیا له لارې نه په مختلفو اوقاتو کې علماو خپل غږ پورته کړی دی او پورته کوي به. نو موږ دا هوډ کړی دی چې په آینده کې به هم تر دې زیاتره خپل غږ پورته کوو تر څو ولس په دې باندې آګاه شي او ولس په دې باندې آګاه راشي. دا جګړه د بهرنیانو ده، دا جګړه د افغانانو نه ده. موږ له امریکایانو او اروپایانو او هغه څوک چې له موږ سره دوستان دي، مثلا د عربستان سعودي حکومت دی، د متحده عربي اماراتو دولت دی، نور داسې دولتونه چې له موږ سره همکاران دي مسلمانان دي، په هغې غږ کوو چې په افغانستان په پاکستان او په ایران باندې فشارونه ډېر کړي، ځکه جرړې د دې خلکو هلته دي او د اساسي بنیاد چې د جګړې دا هلته تمویلېږي او هلته ټریلنګونه ورکول کېږي. دا واضح خبره ده. خو زه اوس په دې باندې متیقینم چې د پاکستان حکومت به هم په دې باندې پوه شوی چې جګړه کې د دوی خیر نشته، بلکې دوی اقتصادي ضربې ولیدلې، دوی دغه رنګې تجارت په صفر باندې ودرېده، دا د دوی لپاره په ضرر تمامه شوله. او یوه خبره بله کوم چې د صلح ولسی کاروان دوی د طالب دروازه هم ټکولې ده او علماو هم د طالبانو دروازه هم ټکولې، د حکومت دروازه مو هم ټکولې ده. یوه خبره چې یو دوست د اسکایپ له لارې نه وکړله، ګورې فساد یعنی رشوت او دا شی چې دا په وینو باندې نه پاکېږي، دا په وینو باندې نه مینځل کېږي. که په یو جامعه کې څومره هم فساد وي، د هغې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام مبارک دین جدا موضوعګانې او جدا لارې ټاکلې دي. دی نه دي ویلي چې تاسې حتی ګورې زنا څومره غټ جرم دی، قتل څومره غټ جرم دی، شراب څومره غټ جرم دی، په دې کې اسلام تحقیق کوي. بغیر له تحقیقه صحرایي محکمه یې د دې منع کړې ده او جرم یې چې ورته ټاکلی ده هغه یې په څومره تحقیق باندې ورته ټاکلی، تر دې دا دومره سختی چې کړې د دې لپاره کړې چې د یو انسان وینه محفوظه شي، د یو مسلمان وینه محفوظه شي. اوس په افغانستان کې د وینو سیلاب روان دی. یو ځوان په دې باندې وژل کېږي چې ته ولې پانتون ته ځې، یو ځوان په دې باندې وژل کېږي چې ته ولې مکتب ته ځې، یو ځوان په دې وژل کېږي چې ته ولې مدرسې ته ځې.
ماننه حق نیست.
نو په دې اساس باندې مونږ د فساد
یو بازم نه بشه
سخن آخر خدا میگم.
بله
سخن آخر مامی است که ما نمیتوانیم که در مقابل فساد خونریزی بکنیم. حتی ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقام حدیبیه صلح میکند، در مدینه منوره با کفار صلح میکند، ولیکن شرایط کفار میماند که محمد بن عبدالله نوشته کو یره نوشتنه که محمد رسول الله. ما بینها حیران هستم که با کدام دلیل. ما یک صدای مامی است که مخالفین دولت باید هر چی زودتر باشد صلح را یعنی آتش بس اعلان کند و از او طرف علما بیاید. از کسایی که در افغانستان است، علمایی که در افغانستان است با دولت مربوط نیستند، اینهایی که در در مساجد اماما هستند، خطیبا هستند، اینها بین خود بشینند با دلایل بگویند که با کدام دلیل. یعنی من متیقن هستم که هیچ دلیلی بدون از اینکه اینها میگه یه خارجی آمده و تعرض کرده و خاک ما را اشغال کرده، هیچ دلیلی قانع کننده شریعت دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ندارن که اینها.
مولوی صاحب البته هر خبر از خبر ولله هواری شي. البته اوس په خبرونه کې د افغانستان د سرحدونو اقوام او قبایلو د چارو د وزارت په خوانی مرستيال ننګلای قلاتوال هم په ټلیفون را سره د قلاتوال سب خبرونه ته شرخلی.
سلامونه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
بله قلاتوال سب محترم، پرون مو داسې خبر درلو چې په کندهار کې یوه غونډه وه او په دې غونډه کې د سرحدونو د چارو د وزیر شاغلی شیرزی دا خبره وکړه چې له دریو میاشتو را په دې خوا د طالبانو د کوټې له شورا سره او همدارز دوی له مشرانو سره په پېښور کې په ارتباط کې که څه هم تاسو خوست په وزارت کې نه یاستئ، لیکن دغه وزارت دغه هڅې کولی شي چې له طالبانو سره ارتباط ونیسي کله چې تاسو په وزارت کې وي؟ یعنی دا کارونه داسې ډول ترسره کېدل؟
ډېرې ښه پوښتنه ده. ګورې متاسفانه چې ځینې وخت دغه د وظایفو تفکیک په افغانستان کې درست یا پاملرنه ورته نه ده شوې یا قصدن توجه ورته نه کېږي. که دغه وزارت هم د سیاسي هم د اجتماعي هم د اقتصادي له لحاظه تقویه شي او یو درست ختمه شي ورته جوړ شي، ته فکر کوم چې د افغانستان ستونزه په جنګ حل کېږي نه. زه فکر کوم چې اوس وخت دی چې موږ کینو د خبرو لارې نه افغانستان ته صلح راولو. او ډېرې ښه بېلګې داده چې ګوره د اختر درې ورځې افغانانو په مجموع کې وښودله، که څه طالبان دي که څه حکومتي کسان دي، او د خلکو دغه لیوالتیا وښودله چې تر هر څه موږ سولې ته لیواله یو او د صلح د ولسونو لارې نه. زه فکر کوم چې یوازنۍ لارې داده چې ولسونه په دې کې ګام وانخلي د حکومتونو اقدام به تر زیاتې اندازې پورې مؤثریت ونه لري. هغه په دې مانا چې د طالبانو دا غوښتنه داده چې چا سره چې موږ جنګېږو دغو سره خبرې زه فکر کوم چې دومره به خاصه علاقمندي به ورته نه وي. او که دغه موضوع یو څه ولس ته واک ورکړي، یو څه ولسي شي، زه فکر کوم چې وایي د خلکو زور د خدای زور. د ولس زور همیش دا ثابته کړې چې ولسونه د افغانستان د صلحې ټینګښت او په ارامتیا کې نهایت مثبته وه. ولې په اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې وزارت په دې خاطر چې ما 5 کاله په دغه وزارت کې دی مهم تصفت سره هم د سرحدي د څېړنو د مهم تصفت ما د خلکو سره د مختلف اقشارو سره مناسبې درلودلې، په هغه اندازه پورې د حکومتونو ونډه ډېره مثبته یا اغېزمنه نه وي. ګوري بل مثال زوایم، جلسمه رئیس جمهور په ډیره آرامه لهجه په فراخ سینه ورته ویل چې موږ د یو کال اوربان ته آماده یو، حتی د مخ خبرو ته آماده یو، په دې خاطر چې طالبان یو مشکل داري چې دوی په څو ډلو ویشل شوي دي. درسته که دغه طبقه وار یو تشخیص وشي چې کومه طبقه خبرو ته سولې ته لیواله ده، کومه طبقه غواړي چې خبرې وکړي، کومه طبقه غواړي چې خبرې نه کړي، په لومړي سر کې که دغه تشخیص وشي زه به فکر کوم چې
البته قلاتول سره دغه د څو ډلو د طالبانو خبره لکه څنګه چې د اختر درې ورځنی اوربند ته ګورو داسې خوشکاره سوله چې دوی ټول یوه ډله دي، یو داعش ترې بیل دی چې چاودنه یې وکړه، نور ټول آرام کېناستل او جنګ یې ونه کړ او په شارونو هم را مات شو.
زفی درست ده دا یو ځان ده په مجموع کې، ولی بیا هم زه فکر کوم چې دا چې تاسو وغواړئ چې دوی ټول د یوې ډلې د یوې مشر تر مشرۍ لاندې دوی فعالیت کوي نه، دا به د افغانستان هر وګړي ته جوابي معلومه دي چې څو څو ډلې دي. فرند اقانی ډله ای پی وډه ډله ده مولوی ایبت الله اخندزاده بل ډله ده سید رحمان ډله بل ډله ده، دا دغه کسان دي چې یعنی په مجموع کې نوم به د طالبی ولی مشران یې او کارونی د مختلف مختلفي دا ولست هم څرګنده ده. کوم که دغه تفکیک یو ریوشي
همدغه پښتنه بلاغه کې وکوله وطندوست صاحب څخه وکړو، که چېرته طالبان څو ډلې وي وطندوست صاحب محترم تاسو به څه کوئ؟ له مختلفو ډلو سره به خبرې کوئ او یا خبرې مو کړې دي او کنه فکر کوئ چې طالبان یو ډله ده؟
لکه څنګه چې کلاتوال صاحب اشاره ورته وکړله، زه په دې فکر یم چې کچیرې طالبان پر ډلو ویشل شوي وای، یا لکه څنګه چې حکومت هر مهال ادعا کوي چې یوازې په غزنی کې شل ډلې جنګیږي، نو د اوربند پر مال خو موږ وکتله چې یوه ډله وه اوربند یې لانس و درې ورځې هغوی اوربند نافذ کړ، په اوربند کې تخطي ونه کړه، نو هغه نورې ډلې څه سوې؟ هغوی ولې جنګ ونه کړ؟ هغوی ولې وسله پورته نه کړه؟ هغوی ولې له دغه موقعیت استفاده ونه کړه؟ نو دغه پښتنې ته شاید چې خپل افغان حکومت جواب وایي، دا چې دوی هر کله له رسنیو سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا دوه جنګي ډلې جنګیږي، یا دویش جنگی جلی حضور لري. دا جواب دوی وای چې د اوربند پرمال نور جلی تسوی او تاسو په د اوربند په پریکړه کې واضح ویلی و چې تاسو اوربند یواز له طالبان سره دی یواز له افغان طالبان سره دی. هلته موازی لیکلی و چې القاعده او دایش و بلک نور کوم جلی چې دی دا ورته استثنا دی. نو هغوی تسول هغوی ولی بردن و نکړه. دلته ګڼې پوښتنې راپورته کېږي، شایي حکومت دې ته ښه جواب وویلی سي.
نو وطن دوست صاحب، څرنګه تاسو په خپله له طالبانو سره چې په د یوې ډلې په سترګه ورته ګورئ، له کومو چارواکو سره تاسو تر اوسه پورې کتلي دي؟ کېدای شي چې نمونه یې واخلي.
نمونه نسو اخیستلی. موږ په ټولیزه توګه د جنګ پر دواړو اړخونو باندې د سولې غږ کوو. پر موږ فرق نشته چې تور دی که سپین دی، لنګوټه تړلې ده، ژره لري کې نه لري، پر موږ هیڅ توپیر نشته.
وطن دوست صاحب، دا خبره خو کوي، لیکن له کومو سره په ارتباط کې یاست؟ د طالبان له حکومت سره خو ما هغه د تر ولسمشر پورې وکتل. د طالبانو له کومو مشرانو سره په ارتباط کې یاستئ؟ په تماس کې یاستئ؟ یا هم خبرې ورسره کوئ؟
لهلمند تر دې ځای پورې چې موږ تر کابل پورې راغلي یو، په مخ کې چې هر څوک و هر ډله و په هر ډله پورې ځان مربوطوي، د طالبانو هر ډول کښت پوړي لوړ پوړي و هر څوک چې و موږ له هغوی سره کښېنستلي یو، موږ خبرې ورسره کړي دي. هغوی د سولې لیوالتیا لري، د اوربند غوښتنه کوي، نور نه غواړي چې جګړه مخته ولاړه سي. ځینې داسې طالبان راسره مخ سوي دي چې د روغبړ پر مهال یې اوښکې توی کړي دي، ژړلې دي، ویلي دي چې دغه جګړه پر تپل سوی ده، ویلی دی چې که مخت زم هم وجل کېژم که شاته زم هم وجل کېژم. هغوی پر همدی اولس ژغ وکړ. هغوی ویل چې خدای به کوي تاسو به کوي موږ بل دغه جګړې څخه ژغوري. همدا راز په غوسمه کې چې افغان سرتیری میشتو یو سرتیری راولار سو ټوپک د مزک وو وشت په جراس و وطن
بله وطن دوست محترم، قبل از اینکه به شنونده عزیز بیا از شما مو سوال داشتم، تجربه ایتالیا را اگر تعقیب کرده باشین. در ایتالیا در چند وقت پیش یک حرکت از بین مردم خیست و یک حرکت جوانا بود، منتها وادی اول اینا به شوخی به حرکت شروع کردن. وقتی که اینا به شوخی حرکت کردن، این مردم جدی گرفتن و کتزی ها یک جای شدن و بازی ها مجبور شدن که یک خط مش خوب تهیه بکنن و به مردم بگوین که در ایتالیا اینی مشکلات است، اینی صدر اعظم ترس، فلانی ترس، اقتصاد ما خراب است. این مردم آستاستا یا را به یک حرکت سیاسی تبدیل کردن که فعلا در صدارت حال شریک هستن، در انتخابات بسیار رای گرفتن. آله شما یه حرکت شما بسیار یک حرکت مقدس است. وقتی که شما از سل گپ میزنین، یک حالی که اینقدر استقبال هم شد، حتی در طرف طالبا در صفوف طالبا هم از شما استقبال شد، حالا آستاستا شما وقتش نرسیده که خط مشتان بسیار واضح و واضح تر کرده برین و اصلا به سیاست دست نزنین. شما یعنی هیچ نگوین که کی بد است، کی خوب است، کی چطور است، چطور است. شما تنها اول ما سل میخواییم، جنگ نمی خواهیم، آتش بس می خواهیم، کل ما برادر هستیم. ایتی یک چیزا را تهیه بکنین و در سیاست ایش دست نزنین که کت بیرقای سفیدتان هند در خانه بسلا طالبان برین، اونا هم از شما استقبال بکنه که ولی یا کدام سیاست ندارن، در پشت کله خود کدام مقصد ندارن. ایتی یک چیزه. شما گفتم اگر از تجربه تان از این گپا با ما یک کمه که صحبت کنین که مردم خوبتر به خط مش شما با اردوی شما واضح بفهمن. وطن دوسته
موږ د حمل میاشتې پر درېمه نیټه، یعنی د نوي کال درېمه ورځ به چې په لشکرګاه کې د لوبغالي مخ ته موټر بم ځانمرګی برید وسو چې له کبله زموږ شپاړس تنه ملکیان شهیدان سوه، چې په ډله کې کوچنیان هم وه او تر څنګ یې 250 نور زخمیان سوه. یعنی که په ایټالیا کې شوخي وه، دلته زموږ د زړه درد و، دلته زموږ د زړه تڼاکې وې، دلته موږ اوښکو دې ته اړ کړو چې باید حرکت وکړو، دلته موږ وینو اړ کړو چې باید حرکت وکړو. غوښتي چې په چاودنه کې سرګډي وډي وینه معلومې دي چې دا اوس د کوچني دي که د لوی دي، د ځوانې که د سپینږیرې دي. دغو غوښو موږ دې ته اړ کړو چې نور راپاڅو او نور دغه حرکت راپیل کړو. حرکت موږ راپیل کړ. موږ دا سیاسي حرکت نه دی، دا بشپړ ولسی حرکت دی، دا د ولس لمن خرافت سیدلی حرکت دی. دغه حرکت د جنگ پر دواړو اړخونو باندې د سولې او اوربند ژغ کوي. موږ د مئی میاشتې پر نهمه نیټه یا د ثور پر نولسمه نیټه پریکړه لیک صادر کړ. پریکړه لیک موازی دی، تګلاره موازی ده، غوښتنه موازی ده، حرکت موازی دی. لومړۍ ماده د جنگ پر شکیلو اړخونو باندې د اوربند ژغ دی. دوهمه ماده یې د جنگ پر شکیلو اړخونو باندې د محصول یو داسې مرکز جوړول دي چې دواړو لورو ته د منلو او باور وړ وي، څو دوی هلته خپل استازي راولېږي، خبرې اترې سره وکړي، خپلې غوښتنې سره مطرح کړي. درېیمه ماده مو دا ده چې دواړه اړخونه غوښتنې لري، هره ډله غوښتنې لري، دوی دې په دغه مرکز کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، حل لاره دې ورته پیدا کړي، ګډ دولت یې رامنځته کړي، ګډ نظام دې رامنځته کړي. اولس د چوکۍ شوکي نه دی، اولس له دوی څخه یوازې امنیت او ثبات او سوله غواړي. دوی د خپلې چوکۍ سره وویشي، نظام سره وویشي، چې هر څه کوي هغه د دوی کار دی. خو دغه اوسنی حالت له منځه یوسي، افغان ولس ته نور پرېږدي چې یو سوله ییز ژوند راپیل کړي. وروستۍ ماده مو دا وه چې کله چې دوی اوربند اعلانوي، کله چې دوی یو د سولې مرکز ټاکي، کله چې دوی یو ګډ نظام رامنځته کوي، وروسته دواړه اړخونه کولی سي چې بهرنیانو ته د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. تاسو ګورئ دلته چې بهرنیان راغلي دي، بهرنیان دلته په دې پلمه راغلي دي، په دې بهانه راغلي دي چې په افغانستان کې جګړه ده. دوی د دغې جګړې پر کنټرول میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي، اوس هم روان دي مصرفوي. کله چې دلته دغه بهانه وي، جګړه به دایمي وي، جګړه به روانه وي، نسلونه به همدا جګړه ویني، په همدې جګړې کې به وژل کیږي. کچیرې دواړه اړخونه افغانان پر بهرنیانو همدغه پلمه چې جګړه روانه ده ودروي، سوله راتلونکې ده. دوی د لومړی اوربند وکړي، سوله دې وکړي، مرکز دې وټاکي، چې پر بهرنیانو باندې دغه پلمه بند سي چې په افغانستان کې نور جګړه نسته، امن دی، ثبات دی، سوله ده. کله چې دلته دا شان راسي، امن و ثبات و سوله راسي، بهرنیان په کومو سترګو پاتېږي؟ هغوی خپلو ملتونو ته څنګه دا شی واضح کوي چې زموږ حضور په افغانستان کې څه معنا لري، موږ ولې پاتې یو، کومې غوښتنې زموږ هغې پاتې دي چې دلته موږ په افغانستان کې پاتې سو؟ یعنی که دلته جګړه روانه وي، د امریکایانو حضور به وي، د بهرنیانو حضور به وي، همدلته به دوی اوسېږي، ځکه د دوی بهانه ورځ له بلې غټېږي، جګړه به نوره ځواکمنه کېږي، جګړه به نوره پړسېږي، همدا اولس کولی سي چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
وطندو صاحب، تاسو د امریکایانو د حضور خبره وکړه، د په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې به په دې برخه کې راواخلو چې د سولې په برخه کې دوی څه وړاندیزونه لري.
خب من خوشبین هستم، خوشبین با احتیاط، با نگرانی، و این دو نتیجه داره. از یک طرف کوشش ها برای صلح دوام باید بکنه، قدم های حکومت افغانستان گرفته قدم های مثبت بوده و هست، در عین زمان برای جنگ هم تیاری لازم است که اگر چانس دیگه هست که صلح در آینده نزدیک به دست نیاید، از او خود برای جنگ دوامدار هم آمادگی لازم است. این دو چیز ضد نقیض یک دیگه نیستن، میتونن ممد یک دیگه باشن. آمادگی برای جنگ و فشار بیشتر بالای پاکستان ممد صلح شده میتونه، و از او خاطر من طرفدار هر دو قدم در عین زمان هستم. اما من هم نظر به یک سال دو سال گذشته خوشبینتر هستم که یک چانس ممکن برای آتش بس دوامدار و صلح در ماهای آینده به دست بیاید، و بر از او هم آدم افغانستان و هم امریکا باید آمادگی بگیره.
بله، وطن دوست خلیلزاد وایی چه د سولې هڅې باید وشي، خو جګړې ته هم باید تیاری ولرو. څرنګه تاسو هم په دې باور یاستئ چې جګړه هم پکار ده، او کنه سولې ته دومره خوشبینه یاستئ چې افغانان به اخر سولې ته پخپله ورسي؟
نه، زه د دې خبرې سخت مخالف یم. کله چې دی د جګړې پر چمتووالي خبره کوي، دا معنی لري چې دوی د سولې مخالفت کوي. کله چې موږ د سولې خبره کوو، کله چې موږ د روغې جوړې خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ دواړه خونه سره کښېنوو. موږ دواړه خونه سره کښېنوو، هغوی د خپلې غوښتنې سره مطرح کړي کومې غوښتنې لري. دلته که موږ د جګړې پر چمتووالي خبره کوو، دا معنی لري چې موږ د جګړې پر سختوالي خبره کوو. دا معنی لري چې موږ پر دې خبره کوو چې نور سوله ناممکنه ده، ناشونې ده، سوله نسي راتللی. که موږ سوله غواړو، باید د جګړې هیڅ خبره ونه کړو. د جګړې د چمتووالي په اړه باید موږ وایو، پر ځای باید موږ وایو چې اوربند وسي، اوربند وسي، سوله دې وسي.
وطن دوست، اوبخشئ، د سولې په برخه کې فرضا د افغانستان ولسمشر تاسو ته وویل چې اوربند تمدیدوو، تر یوه کاله پورې هم حاضر یو، او د سولې د خبرو لپاره هر چیرته حاضر یو، لیکن تر اوسه پورې د طالبانو مشرانو دغسې څراغ، شین څراغ نه دی بل کړی چې دې ته هیله پیدا شي چې په افغانستان کې د سولې پخوا روان یو.
موږ ورته په تمه یو، د دوی غبرګون ته په تمه یو، د دوی مثبت جواب ته په تمه یو. دا چې دوی تل ادعا کوي چې موږ د افغان ولس لپاره قرباني ورکوو، موږ د افغانانو لپاره جنګیږو، موږ د دغه ټبر خواخوږي یو، دوی دې خپله خواخوږي په ثبوت ورسوي، د اوربند جواب دې په اوربند ورکړي. دلته دوه جهاتونه دي، افغان حکومت دی، طالبان دي، دواړه ادعا کوي چې موږ ولس یو، د ولس لپاره راپاڅېدلي یو. افغان دولت ځان ثابت کوي چې دا دې زه د ولس لپاره اوربند کوم، زه نه غواړم چې ولس ته مرګ ژوبل واوړي. طالبان هم همدغه مثبت جواب ته مثبت جواب ورکړي.
بله قلاتوال صاحب، شما چه فکر میکنین؟ خلیزاد صاحب هم شنیدین، وطن دوست صاحب هم شنیدین، منتها هر کس وظیفه خود اداره دولت هم مجبور مکلف است که امنیت بگیره و امکانات خود ببینه. نظر شما رو در مورد بگیریم سیم.
بسیار ما به نظر دوستا بسیار به احترام دارم، اما با نظر یک نظر این نیست که وظیفه دولت هم تامین امنیت زندگی آرام و مرفه را باید تامین بکنه. درست حکومت صلح را قبول کرد و همو خوشبینی را که مردم داشت یا امیدوار بود، بالاخره از خلاف توقع مردم همی به خاطر یک صلح دائمی حکومت هم دروازه خود بروی مخالفین باز ماند و گفت که بر هر مکان هر جای را که تعیین بکنه ما میریم رو برو میشینیم. ولی یک ناامیدی که اگر بگویم که یک ناامیدی برش بگویم که از طرف مخالفین یا از طرف طالبان که برای ما تقریبا امی موقع بسیار خوب بود که سه روز اوربند شد، هم مگی اگر طالب بود، اگر دولت بود، هر مردم بود، با در یک گلم با هم شیشتن، چای خوردن، نان خوردن، امو فضای صمیمیت و برادری بود. این امیم با فکر کنم که بهترین موقع بود. ولی ما باید بعضی وقت حکومت هم به شما بهتر معلومه که باید برنامه‌ای خود داشته باشه به خاطر تامین امنیت مردم. اگر ما خوش باور به این باید باشیم که امیدوار باید باشیم ولی خوش باور نباید، یعنی تفکیک باید چا امیدوار باید بین باید باشیم که اگر صلح باید می، ولی خوش باور باید بین نشیم که ما باید برازا امی صلح را تمدید کنیم، یعنی حال صلح است و مخالفین یا طالبان باید به این معنا که جنگ بکنه، اینجا اردوی ما شهید شوه، عسکری ما شهید شوه، هموطن ما شهید شوه، ولی در امیدوار باید باشیم نه خوشبین. در این راستا من فکر کنم که اگر طالبان این میال بهترین موقعی که بین بمی اوربند را که از طرف دولت هر شرط و شرایط ما فکر کنم که با گفتگو حل میشه، یعنی این موقع بهتر است که یا مو آزادی خود
بله.
یا
بله قلاتوال صاحب محترم تشکر، بازم فرصت برتان میایه. حال نوبت شنوندای محترم ماست، ببینیم که شنوندای ما بله. چه فکر میکنن
بعد از اینکه حقانی صاحب نظر بم روسته بیا.
بله حقانی صاحب پسانتر باز شما نظرتون رو بگین، هم سوالا رو یادداشت بکنین و قابل یادآور است که البته اگر دولت قوی نباشه، اگر صلح هم شه و امنیت خود طالبان هم باید گارانتی بکنه، بازی که قدرت نداشته باشه صلح چطور تضمین بکنه، این چیزا رو هم باید در نظر گرفته شوه. حال یک اعلانک کوتاه باز نوبت شما.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-203-541 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
آزادی پسپوکی پروگرام دیده، پروگرام موضوع ما پا افغانستان که سوله او د سوله لپاره هچی او د اوربان لپاره هچی. یه واریدون که پا لین که راست را دهی میره بانیو که
بله سلامونه ترحماتی شبر تفتاس و درانو ملمانو تا او دی اقانی سب نمو دا پختنا لکه مخی چه شرعی وکر دی اغیطا کنا دی و دی جنگ تا سول تا دی کفارو سرا دی بیترین بیل گی دی حضرت محمد صلی و سلام بیترین اغیطا چه تا دا خواسم تنو که چه تا دا غنوم دی حضرت محمد صلی و سلام اغنیشی دی حضرت عبدالله بن چی اغه ورته او خدلشی یعنی دای دا غینم تیر شو. آیا که دوی پا دی خپل ایمان که دوم رخ کوی دی چی دوی پا وقتی مبارکی ارتو گلاو بیام دوی تو پا خلا دوی خارجان بانکی او خپل ورور تا مومن ورور تا اینی سیدا دا دوی پا ایمان که زیفال اینه خیی.
بله من نه بلاوری دون کتاب مخکو از عدیب چپوک پروگرام دی.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، مهمانان شما را سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
لطف کردین. من خدمت شما عرض بکنم که صلح یک ضرورت مبرم اساسی بر هر جامعه است، ولی در صلح وظایف حکومت هاست که باید تامین امنیت بر اتباع خود داشته باشه و عدم تامین امنیت از ضعف حکومت هاست. امروز که
بله
که بر اتباع خود تامین امنیت بکنه را نداره، مطابق به ماده قانون اساسی افغانستان است، حتی با او سوگند هم یاد کردن. به عقیده ما این صلحی که در افغانستان به شکل نمایشی شد، چون در گذشته هم که ما متوجه هستیم قضایای افغانستان از دیدگاه های حکومت ها مثل امریکا و مثل پاکستان و مثل ایران و مثل حکومت ها نیست، بلکه دستگاه های استخباراتی از یا وظایف خود را دارن که در قبال هم و اهدافشان کار میکنن. در اینجا یک مانوری از اجرا شد در شهر کابل، مانور آیسای بود که توانسته بود که مدارس دینی ده که در افغانستان ایجاد کرده، از اینا توانست به شکل یک شور در بین مردم افغانستان ایران نشان بده. به عقیده ما دهان چه که در مورد صلح ایر آقای نیکلسون بعد از اینکه جلسه در مورد ناتو شد، صلح را از زبان جنرالای ارشد ناتو ما بیاد داریم، اونا یاد کردن که صلح را بکنین. همچنان که طالب از سال 1994 ایجاد شده تا حال 1918 امکان داره که وظایفشان در قبال خواسته های امریکا تا حدی تکمیل شده باشه و میتوانن طالب به شکل یک گروه سیاسی در بیای، یک گروهش و بقیه از اینا را.
یعنی تاسو اختری سب امیدوار هستی که صلح اوشی؟ یعنی تاسو فکر که صلح کیدش؟
ما به صلح ایتر امیدوار هستیم که ملت توش نشده، و همچنان صلح را که ما میخواهیم همیشه در صلح در گذشته ها کشورهای دیگه که جنگ ها را پای هم دیدن، در صلح تامین عدالت است و همچنان اسلام. امی جناب آقای حقانی صاحب باید امیر بگن، میگه و بسم الله الرحمن الرحیم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. آیا با این رقمی که صلحی که ما دان خود شیرین میکنیم، این واقعا عدالت ما تامین کرده میتونیم؟
بله.
دعوای عقل عبدی ما را کیا است باید ادعا بکنیم؟
بله البته اوس خو لری مرحله کیو.
بله کی غرامات چه به
تشکر.
تشکر.
بله اوریدون که تمخه کو از ریپ سپوک پروگرام دی.
بله
خپل سلامونه تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدو پته وړاندې کوم. نن دا حقانینو پښتنه دا ده چې ته وای وای چې د امریکایانو دلته جګړه په افغانستان کې دا کوم دغه ملري کوم دلیل نس جوړېدای چې له دوه سره جګړه وشي؟
داسې نه دی ویلې وبخشه حقانی کله داسې ویل سي؟ حقانی صاحب کله داسې ویل سي له امریکایانو سره جګړه روا ده یا نه ده روا؟ بله
خیر قطع شد،
صدا تلفن قطع شد.
یک شنونده دیگه
یو بل اوریدون که را اخلو از ریپ سپوک پروگرام ده. بله
الو
تاسو پلان که است مهربانی وکي؟
پلان کم
مهربانی وکي.
بله تلفن تا
بله بل اوریدون کتاب مخ
قطع شد. بله
بله بل اوریدون کتاب مخ کو از ریپ سپوک پروگرام ده.
بله بفرمایید
تاسو پلان که است مهربانی وکي.
خیر باشه تلفن. و علیکم السلام.
شیبر صاحب تاسو سلام او نظر السلام او قدرمن منوال السلام او نه کیلو باندې کوم
مننه مهرباني انتظار استاد خبرود د دوی شخ هم ناوریدل کیچه ملمنو تا با مخه کن نظر.
بله حقانی سای محترم اگر بسیار کتا کتا جواب بتین، بعض تعداد جال سوالا به شما راجع بود و بر از اینکه به مهمانای دیگه هم فرصت بانه. حقانی سای محترم
ز یو ذل بیا وایم چه طالبان یو ډل ده، کچیر تا حکومت دا دعوه که حکومت تویم چه دا دعوه دی باطل ده، او کچیر ته د حکومت لړپوړي چارواکي دا داوه کوي زی په ثبوت ورته رسوم، او زه چلنج ورکوم ورته چې زه یوه ډله ورته ثابتومه، ځکه ټول افغانستان او ټول ملت دا ولیدل چې طالبان په یوه خوله وو. د اختر په ورځو کې هیچ چا جنګ ونه کړه، که د حقانی شبکه ده، که د سیف الرحمن منصور ډله ده، او که د القاعده ډله ده، دوی ټول په یوه ډله په یوه میز په یوه قانون او په یوه خبره باندې خبره کوي. یو غرور یک برادر مامی سوال کرد که آیا ضعف ایمان برای آنها متوجه نمیشد؟ ما هم در همین اساس بر امین چیز گپ میزنیم که کسانی که حکم قرآن را قبول نمی کند، حکم حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم را قبول نمی کند، شریعت را قبول نمی کند. ای با واقعیت و ای واضح و روشن است که آنها ضعف ایمان دارد. دیگه هیچ شکی نیست که آنها به شریعت لبیک نبگوید. یک برادر دیگه ما گفت که حق دعوی حق العبدی، ببینین دعوی حق العبدی را ما دیدیم در این 3 روز آتش بس، تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، ایماق، پشهی، همه ایشان در یک جا نشسته بودند، ولیکن هیچ پشتونی بر سر تاجک تفنگ بالا نکرد که ما طالب هستم و تو تاجک هستی، در حکومت هستی. این بود تامین امنیت از طرف دولت و هیچ نظامی دولت علیه آنها تفنگ بالا نکرد. این ابتکار دولت بود. این را باید ما بگویم که اگه ابتکار درست را انجام دادن، بلکه آن برادرایی که در اردو و در پلیس و در امنیت بودن، تاجک بودن، ازبک بودن، پشتون و ایماق بودن، آنها با طالبا یک جا تصویر می گرفتن، آنها ویدو می کردن، هرگز این چیزی نبود. تامین امنیت، ببینید که خداوند متعال گفته و صلح و خیر، که خیر کلام الهی هست که او تمام کائنات را هست کرده و انتهایش هم تعیین نکرده که تا کدام جای خیر است. ببینید ما خیرش را دیگه دیدیم که چقدر خیری بزرگی بود. به همین اساس کسایی که در داخل نظام هستند و میخوان که صلح را یک ابزار استعمال بکند و در بین افغان ها یک چیز دیگر پیش بیارند، از این دست بگیرند. تامین امنیت در صلح است. خداوند متعال در روز در مکه مکرمه که وقتی ابراهیم علیه السلام دعا میکنه میگه کان آمنه، خدای این شهر را امن کنی، امن که آمد همه چیز یک جا میشد. برادر دیگه ما که سوال کرد که ما از حقانی سب سوال میکنیم که جنگ علیه امریکایی ها، ما ز هغم ارونو تشیغی در ازاده راژیو لسپونه زمونگ برنامه اوری، زورت د خدای روی شفه کوم چې تاسو اول د خپل مفکوره درست کی، لګ د خدای جل جلاله په دین روان شئ او بیا په خلکو باندې اعتراض وکئ. زما خبره د امریکایانو خبر نه و، زما خبره د افغان حکومت، د افغانستان، د ولس او د هغه طالبانو چې هغه وژل کیږي او افغانان دی په جګړه کې قربانی کیږي. منګه په مخکنی برنامه کې ورته لري چې هغه شهیدان کیږي، نو ته خو په دې باندې هم پوه شه که د عقل وي، منطق دی وي، کتاب دی ویلی. والله لازم زه قسم خورم د دې رسنیو له لارې نه چې دې خلکو کتاب نه دی ویلی. که چېرته دوی کتاب ویلی، نو دوی په منطق باندې پوهیږي. دا هغه خلک دي چې د استخباراتو له خوا نه پچکاري شوي دي په افغانستان کې. دوی د جګړې اوږدول غواړي، دوی غواړي چې افغانان په اور کې وسوځيږي. لیکن هغه مشران چې دي، څوک چې په قطر کې پراته دي، څوک چې په پاکستان کې په اساسي ځایونو کې پراته دي، دا ټول ملت اوري. زه په دعوه کوم چې د پاکستان په پېښور کې په بوټ کې بسته یوه کالونۍ دوی ته ورکړې ده، یوه کالونۍ بسته، او هر یو مشر ته یې درې بسپې ځمکې ورکړې. زه دعوه کوم، دعوه، مکمل مصارف یې ورته ورکړې، هلته یې بلډنګونه ورته جوړ کړي. زه دعوه کوم، ای ملته په تاسې غږ کوم، ای مشرانو د طالبانو په تاسې غږ کوم چې اتق الله، له خدای نه وډار شئ. د دې ملت زورېدل، کړېدل، د دې ملت بدبختۍ پرېږدئ. راځئ د اوربند ته لبیک ووایئ، اوربند کې د ټولو خیر ده، په صلح کې د ټولو خیر.
بله، مننه حقانی صاحب. همدا د اوربند مسله ده. البته د خبرونې کم وخت پاته ده نظر صاحب. حکومت اوربند تبدید کړی، طالبانو رد کړی، د سولې ولسی حرکت کابل ته رسیدلی او ګڼو دیني عالمانو هم روانونه په کابل کې پر طالبانو شغ وکړ چې اوربند تمدید کړي، لیکن تر اوسه پورې طالبانو دې ته لبیک نه دی ویلی. او د وطن دوست صاحب، ستاسو غوښتن هم سبا پای ته رسیږي. له دې وروسته به په دې باندې خبرې وکړو د دې خپرونې په پاتې 2 دقیقو کې. فرضیه ده طالبانو اوربند تمدید نه کړ، باید څه وشي؟ وطن دوست صاحب، تاسو خو مخکې دا وویل چې د ځینو سفارتونو مخې ته به پرلت ووهئ، له هغه پرته آیا دا ممکنه ده چې ولس په بېلابېلو سیمو کې په خپله راپورته سي او په حکومت او طالبانو باندې فشار راولي چې اوربند تمدید کړي؟ آیا دا توان په ولس کې وینئ؟
پوښتنه مو مات راجع ده ښاغلی شیبه.
بله، مهرباني.
ښه، لومړی دا خبره وه چې ما مخکې وویل طالب ځان ولس معرفي کوي او د ولس خواخوږي معرفي کوي. موږ دته په تمه یو چې دی به موږ ته مثبت جواب وایي. بله دا چې اوربان سوی دی اوربان معنا دا چې باید دواړه لورې یو پر بل برید ونه کړي او په دې ځای کې انسانان ونه وژل سي. د یوې سروې له مخې هره ورځ اویا تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړي. ملکیان پکښې حساب نه دي. دا چې ملکیان حساب کړل سي شمېر به سلو ته واوړي. دا چې یوه میاشت قربان طالبان اعلان کړي، یعنی په هره ورځ کې به موږ سل کسان وژل سوي ونه وینو. همداراز د دوه سلو کسانو کورنۍ به د غم پر ټغر نه وي.
تاسو د طالبانو تلفات یاد نه کړل؟ تاسو د طالبانو تلفات یاد نه کړل؟
طالبانو تلفات خو لا پر لویه لار پرېږده، یوازې دغه دوې برخې شیمه. که په ټولیزه توګه ورته وګورو، په روانه جګړه کې افغان ټبر درې قرباني ورکوي، یعنی درې ځایه قرباني کېږي. افغان طالب د همدې ولس دی، په همدې ولس کې مور خور و مېرمن ده. افغان سرتیری د همدې ولس جوړ دی، په همدې ولس کې خواخوږي کورنۍ و خپلوان دي. همداراز د ولس په منځ کې چې کومې پیښې کېږي، ځانمرګې کېږي، د سړک غاړې میندې یا هوایي برید پر کېږي، هم همدا کیسه ده. زه وایم دا چې په قرآن شریف کې ټینګار سوی دی چې د یوه انسان وژنه بغیر له حقه داسې معنا لري لکه ټول انسانیت یا بشریت چې وژلی وي، او د یوه انسان یا د یوه نفس ژغورنه په دې معنا ده چې لکه ټول بشریت چې ژغورلی وي. دا بښنه چې په دغو ورځو کې څو زره بشریتونه موږ ژغورلی وي، دا بښنه چې په قرآن کې یادونه سوې ده چې صلح خیر ده، چې د همدغه خیر لپاره موږ لستوڼې راپورته کړو، پیسې راپورته کړو، برکت پسې وکړو. دا بښنه موږ پر د سولې ولسي حرکت او افغان ټبر افغان ولس پر طالبانو باندې ږغ کوي چې لکه څنګه چې افغان حکومت یوه میاشت اوربند اعلان کړی دی، دوی دې هم د خدای لپاره، د قرآن لپاره، د همدې ولس لپاره، د همدې کونډیانو یتیمانو لپاره، د همدغو کسانو په خاطر اوربند اعلان کړي. وګورو په دې درې ورځو کې موږ د ژوند احساس وکړو.
بل وطن دوست صاحب، دغه اوس چې تاسو دا خبرې کوئ، هیله کوو که چېرته د طالبانو مشان د ازادي راډیو دغه پروګرام اوري، دوی کولی شي چې پاتې په څو دقیقو کې ازادي راډیو ته زنګ ووهي او ستاسو دغه غوښتنې ته ځواب ووایي. د دوی نظر به هم له نورو اوریدونکو سره شریک کړو که چېرته دوی دا نظر لري.
بله، خوب قلادوال صاحب محترم، یک موضوع جدی دیگه هم هست که رئیس جمهور به زبان آورده بیانای خود، اویست که اگر صلح شوه گفت ما بهتر میتونیم دست به دست هم بتیم و به خوشحالی که در پیش روی است. امسال در تمام افغانستان یک مشکل عمده است و به مردم بیچاره دیگران رسیدگی بهتر شوه، از یک طرف بودجه امکان داره کمک شوه. امی موضوع رو در نظر گرفته اساسا گپایتان جنبندی کنین، خوش میشیم. شیم
نظر سی بسیار تشکر. خزان سی بسیار یک موضوع خوب را اشاره داشتن. ببینید، فرض کنیم خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا نخواسته اگر طالبان هم امی اوربند درد بکنه، یک امیدی که ملت برشان داشت، مردم برشان داره، امیر کم امکارا دوستا پیشتر برشان اشاره داشت، وطن دوست و خانی سوید که بلی از خدا به خاطر امی مردم دردیده ایتان که مردم بسیار درد دیده، امی امید مردم ناامید نسازین. جنگ رای حل نیست، هیچ وقت جنگ به سوی هیچ گروپی نیست، نه به سوی حکومت است، نه به فایده ای طالبا. ولی من یک چیز ما برات میگم، اگر خدا نخواسته باز هم جواب رد بده، ما یک چیز میگیم که بالاخره مردم باید بخیزه، مردم باید بخیزه که گفتیم که زور مردم زور خداست. ما شده دقیقه چی ولس باید رپورته شی، او ولس باید مستقیم مداخله وکی، چی ولس زور ده خدای زور، نو ولس پتنگ باید ده دوار بید ممکنه نده چیزه. دا یو دلیل دی وړاندې چې دغه لپاره دی، هر څه لپاره مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې رئیس جمهور یادونه وکړه چې راځي خوبه په خبرو به سره کینو، کومې نیمګړتیاوې چې حکومت کې دي هغه دې ورته وګوته، کې کومې هیلې او خواسته چې د طالبان لري هغه دې ورته وایي، حکومت به خپل وړاندیزونه ورته وایي. یعنی مذاکرات، خبرو، افغانستان په فرهنګ کې جرګه دا یو ډیر اوږد تاریخ لري چې هر ممکنه موضوع چې حل کېدی نشي هغه په خبرو حل کېږي، هغه په ناستو باندې حل کېږي. زما هیلم د یو افغان په صفت، د یو انسان په صفت، د یو مسلمان په صفت به د دوی نه دا وي چې دوی دغه افغانانو هیله هیڅ وخت نه ناامیده کوي. اوس افغانان هیله من شوي دي، خوشبختانه چې حکومت هم ورته دې ته آماده دی چې بالاخره جنګ حل لاره نه ده، او هیڅ وخت په جنګ کې به هیڅ چا ګټه پکې نه وي. ولی بیا په تنګ کې یو خاص د ټول د ولس سره خاص کوم که دا ځلې هم خدای مکړه د طالبانو جواب منفي و، باید ولس دې خپل خبرګون وښيي.
ما د فلټر وو ایوازنه حل لار منتدغه
بل خلاطوال سر بل خلاطوال سر محترم یو چا څنګه هله دی وای چې زه د طالبانو په اساس ټوب خبرې کوم د دې خبرې بم وورو چې وطن دوست سپته څه جواب لري او پلان رو چې د پروګرام وخت کم دی بل مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است بل تاسو پلان کې است علیکم السلام مهرباني وکړئ طالبان باید اوربند تمدید کړي تاسو د طالبانو په استازیتوب دې ته څه جواب لري بله تاسو ژغ ورک سو وبخښئ تاسو ټلیفون قطع بس دا ټلیفون قطع شو بس وطن دوست په دې هیله چې تر سبا پورې د طالبانو مشران ستاسو د اوربند جواب ته مثبت جواب درکړي لکه څرنګه چې تاسو تشریح کړه چې د ورځې ګڼ افغانان په لسګونو افغانان وژل کیږي البته د افغانستان جمهور رئیس چې کله ستاسو سره خبرې کولې ستاسو له استازو سره ویل چې بس چې نور د ورځې 300 جنازې افغانان وګوري نظر سره
خب وخت برنامه ما به پایان رسید به امید یک صلح به امید امی که آرزوهای مردم برآورده شه برنامه را به پایان میرسانیم از آقای محترم بسم الله وطن دوست که سخنگوی کاروان صلح هستند بسیار تشکری میکنیم برشان آرزوی موفقیت بیشتر میکنیم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل از شما یک جان تشکر محترم آقای ننگیالای قلاتوال که سابق موین بررسی سرعداد وزاد بودن از اونا هم تشکری میکنی بله یک تلفون دیگه بله وطن دوست بفرمین
پروستی کې پیغام لرم لمړی پیغام مې دا دی چې نور وخت رسیدلې دی چې ولس پاتون وکړي ولس ترافات سي د غیروانی جګړې ته همدا ولس حل پیدا کولای سي بل غشتنه مې له بهرنۍ ځواکونو څخه دا چې لطفاً نور د غړندې بمباری نه کوي چې د یو طالب لپاره په سلګونو ملکان شهیدان وي پر جنازو باندې بریدونه کوي پر ملکی کسانو بریدونه کوي یا پر ودونو باندې بریدونه کوي همدارز مې پر طالبانو ژغ دی چې لطفاً په ګڼمیشت سیمو کې ځانمرګ نه کوي چې د دوو کسانو لپاره په سلګونو افغانان د غم پر جغر چنوي لطفاً دوی د جګړې اصول مرات کی د جګړې کرښې نه ماتوي لطفاً پر دوی دواړو دغه ژغ دی چې دغه کارونه نور نه کوي
وطن دوست په دې هیله چې بیخي د جګړې اصول لمن زولاړ شي سوله شي آرامي شي او دایمي ورمن په افغانستان کې ټینګ شي نظر سره خبرونه براتول کړو
بسیار تشکر از تمام میهمانای محترم و همچنان از همکارای تخنیکی ما میر احمد صافی آقای شمشاد زدران وایس کاکر و میر وایس و آقای وایس کاکل فکر میکنم از نام تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
زبر تپا تیار کزار شکنا آئے زبر تپا تیار کزار شکنا